آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مشه اجملندې مو د آزادۍ په څپو کې نن خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو له هغه هیوادونو نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څېړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللي دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوس جانباز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جانباز صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی جانباز، تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه په تیرو سباندې درې نیمو کلونو کې درې کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوي، څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوي چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن، تاسو ته ډېر محترم استاد مرته اوریدونکو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو څه چې تر اوسه لا اقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنی هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پېژني، دې کې ورته والی لري. ټولو هغه هم سیگان دي، هغه کوچنی هیوادونه دي که مخبر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی، څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي، څه غواړي وڅښي او کوم پاتې دروي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي. زما په نظر چین خو هماغه خامار دی چې ډېر بچي مختزي. خو
ښاغلی جانباز، که زه درنه همدلته یوه پوښتنه وکړم، فکر کوي چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او که امنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکړم، د اوسني حکومت سره ډېر څه پرور ممسي د جمهوریت کې زما همکاران چې په چین کې کار کوو یا د چین په استقامت کې کار کوو، موږ همیشه د نظر تبادله کې لودلی. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتاً سیاسي، استخباراتي، امنیتي و. اوس هم چین په څه شي لګیا؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالبانی چارواکي تخنیکي چې تخنیکي ځینو کړیو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه، نه خپله، د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا دسی هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کچنې کړي. البته دا وایي چې چین وایي چې ایناکو چې دی دغه هغه کومه مزاهده چې وایي یا کوم هلته چې کومه ځینې اړیکې اړیکې په زیم همدغسې د اوسپنې مثلا د استخراج په اجیدک په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې څه دي تیلو زیرمې دي د ګازو زیرمې دي یا وادي کوي، اما ملموسې محسوسې انتباقي کړنې چین نه لري. بیا هم تکراروم هغه آن چې اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو تعداد الفی ګروپونه اشخاص یعنی طالبانو کې کرپشن پاتدیسی تطمیلیسی ده بل خواه ده همده و حلقو چه یه تعداد با نفوذ همدی هر کم امنیتی گواخون شده یه زالت محسوس کردیم، محسوسا ده آقا ده ایغوران و ده خوانا و ده زین نور و ده تره و لخواه حلقو و سازمانو لخواه هر دفن در چلند دی چین اساسی چلند دی چه اطمی او ترتیب اگر کم خطر شدی که تحدید چه گواخ شدی که مخده اگر دفتی دفتی در اساسی دی نور چلندی نه یاد رفتون که لیری لفتون که تفاره دی او در هم سیاسی
دیر منه نه اتمر سب لتاسو نه کم دا پختنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباسب له خبرونه معلومه شوه چین عملاً له افغانستان سره کومه داسې لویه سوداګریزه راکړه ورکړه یا لویه پانګونه نه کوي چې په همدې ورځو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا له دغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کوم بل تړونې دستي کړي او عملاً چارې پیل شوي. یعنی عملاً داسې نه ښکاري چې چین له افغانستان نه په عملي توګه د کومې اقتصادي ګټې په لټه کې وي په افغانستان کې. د ایغورانو مسله ښاغلي جنباز یاده کړه، د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري؟ د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یوه ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولی شي؟
مننه هم صاحب، تاسو جناب جانباز صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه نیکېلي. لکه چې وویل شو، زه په دې باور یم چې چین په افغانستان کې هم سیاسي اهداف لري، هم اقتصادي اهداف لري، هم امنیتي اهداف لري. اول خو چین کله چې امریکایان د افغانستان ځینې ووتل، افغانستان دغسې یو هیواد تللی دی چې د چین دپاره فرصت او زمینې د مداخلې، البته مداخله په دې معنا نه دی چې دلته هغوی نظامی حضور پیدا که، مداخله دا مانا چې د امریکا ځای ناستې دوی باید اوسي، روسیا او چین. او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پاتې شوی، دوی ته دعوتونه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته، او همدغسې دوی ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي، مثلا د شمال د تیزو د تیلو ګازو قرارداد، د مس عینک قرارداد، همدغسې د نورو قراردادونو په لټه کې هم دوی دي، ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډېر دي، زیرمې طبیعي ډېر دي. او چین هغسې یو هیواد دی چې خپل اقتصادي منافع پسې ډېر ګرځي. امنیتی اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جانباز صاحب وویل، دلته د یوغورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده، او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کي، آرامه کي. په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي، او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملان دوی په افغانستان کې موجود دي د هغوی د مخنیوی وکړي. مونږ د دې شاهدانه یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې ترور شول، څو ځلې دوی باندې حملې وشوې. په هر صورت دا اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبر هم ده چې چین اوس خو د یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصوص د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران تر منځ لنډه لاره نشته. او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او هم
دلته زه یوه پوښتنه وکړم. عملاً په تیرو لکه جمهوریت سره په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه دا د مس عینک خودستی نور د یو خبریال په توګه مانم غلط دی چې څوک کره امضا شو، څه ډول امضا شو؟ له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پورې طالبانو سره، عملاً د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه وشمارو، کوم عملي پانګونه په منطقه کې نه ښکاري په سیمه کې لویه؟ نو فکر کوي چې ډېر اوږدمهاله پلان لري او که نه هسې افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط او اړیکو کې ساتي؟
چین داسې یو پالیسي لري تر څو چې په ګټې باندې مطمئن نه شي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نه سړی دا توقع وکړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنې مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې. دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په هغه وخت کې یو مشکل پیدا شو او هغه د هغه یو معبد چې په لوګر کې پیدا شو، دغه معبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود وو چې په هغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو، ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړل. چین په هغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبان چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شاید دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانه پکار دی، پروسس پکار دی، دیر قوی زیرساختونه اغتا پکار دی، قوی ترانسپورت و ترانزیت لار اغتا پکار دی چی وست وقت که دا کم لار چی منگا لرو دا اغتا ترانزیت دی پارا دا اغتا تصفیه دی پارا آماده نده باد دا زیرساختون اول جور شی. د بل خوانه دغه روابط تک مونږ داسې وګورو طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي، ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي، څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي، په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي. او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شي وي. خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي، ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی دا خلا هم یو مشکل لري، ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نشي راتلی. او داسې فکر کوي چې دوی نه چې لکه چې بلمهرباني
مننه کوو اتمر صاحب بېرته تاسو ته راستنیږو. زه به ورشم جنباز صاحب ته. جنباز صاحب تاسو د اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لرئ؟ لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار ویلی دی چې د باګرام هوایی ډګر چې موږ اوس پرې خود اوس د چین په واک دی، که څه هم ښایي دغه خبره داسې تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي، او یا کیدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته. چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کېږي، د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري، تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی. څه فکر کوئ په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده؟ پوځي یا نظامي ګټې څومره دي؟ که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هر اړخیز سوال دی ښاغلی عام. اول خو زه د ښاغلي استاد اتمرس خبرو سره بالکل فرق نظر لرم او افزود نه لرم نیس خبرې زما خبرې زما په نظر باګرام زه د سره فکر کوم ښاغلی عام چې سام چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي، زه فکر کوم چې دا ډېره بیده ګننه د کور مصرف یعنی هغه حالت چې رامنځته شو وروسته دینه چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل، امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار خوښ نه شو، او دا یو بې حیثیتي ځان ته ګڼي ورته ترتیب. او بل دا چې هغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي، زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف دی. او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته، بیا راشي باګرام ته، هلته دې خپله اډه رامستي، اگر چې یعنی په سیاست کې خو ناممکنات نشته، خو زه چې ګورم اوضاع ته او وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم. دپاره دې چې ادا خو داسې یوازې نه راځي چې اگر چې هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې هغه هم په داسې یو جیو سیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو څه دي لکه روسیه لکه چین، خو یو څه امکان لري ښاغلی آنس. فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر دینیدیک، دغه الکساندر دینیدیک د روسیې د امنیت شورا معاون در د امنیت شورا د منشي مال د سویبوي مال یې یو جالب خبر وکړ چې پس دغه لکتر لږه څلورو کلونو یو نوی ابتکار دی هغه دا چې او البته امریکایانو ځواب نه دی هغه دا چې دوی وویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیمې خبرې وکړو امریکایانو سره دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی لکتر لږه د ابتکار کردی یو نوښت سیاسي نوښت کردی چې د دې په منځ کې نورې څه قصې کېدلی شي اوسېږي دا جدا بحث دی خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي د اوکراین په مسله کې داسې ښکاري چې دغه موضوع هم یعنې د افغانستان او د منطقې د منځني اسیا مسایل هم لږ ډېر د عمومي اجنډا د یو جز په توګه مطرحي او دا تصادفي نه ده ښه بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرتنه بریده مخ دی کولی شي چې لاړ شي خو چین خو دا غواړي ښاغلی آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون په ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسی امنیتی استخباراتی اوضاع د نوی کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او فرا منطقې هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور د ازادي جوړونې کې او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات یې کم شي دا چې دا رقابتي نو بهتر تمه بریده څه درکې مخته ځي دا هم جلاب است خو یعنی که اوس چې هغه بطن د ستاسو د سوال ته راځي چې چین تر تمه بریده مخته کولی شي مخته لاړ شي په کوم داسې غیر مترتبه وضعیت پیدا کېږي ښاغلی آن په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سړک خو به نه وایم سړک لیدل کېږي خو نشته نه چا کار دی محتاط دی آهسته مخته ځي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي ګټمن شي هغه نظامي ښکېلتیا هم مستثنا به ور نه کړي یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د ایغوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور افا دغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات کوي خو دا فعلاً داسې احتمالات د لویو احتمالاتو یعنی موردونه دي
جان باز صاحب کله لند یو جواب راکی په داسې حال کې چې ظاهرا د امریکا دغه وسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا داسې ښکاري چې له نړۍ نه او دغسې له ډېرو لرې لرو اړیکو نه ځان راټولوي تر ډېره پورې پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی اوسه ښې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ور واوسې په دې ټوله دنیا کې دا فکر نه کوي چې دا د منطقې خلکو ته یو فرصت ورکوي په ځانګړې توګه تاسو د روسیې خبرو ته مې اشاره وکړه دا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې د هغه خپل یو تعبیر و چې هر شی و خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د اداري وروستي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودی سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت ګڼي او ورو ورو تنې پخې وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېر سیالۍ ته تشویقي زه یو باید دا
وایم چې مستحیل دی په ځای او کومه اداره او کدا اداره دا استمرار پیدا کوي مثلا چې جی ڈی وینس راځي روس ته ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کنلاره به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مختزيب تزيني منطقي مسائل کې شهادت مستقیما د غي منافي ہوتا یا خطر موجود موجود کلی او یا هم البته د غي مستقیم منافي کې وسی اوس اوس خو دغه پاسی چې مسکرانو د سمت اداره را مستقلی ده دغه سي حالات نه ویني زه کله کله یې تجربه کوم موږ د سمسی دوستانو ته په فامیل مدرانو ته هغه باور کوي چې سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کیږي نه کیږي اوس لږ تر لږه یو ګام وایم دلته یو استثنا پیلوم چې لږ تر لږه د دغه ادارې د کړنلارې پر بنیاد زه فکر نه کوم چې هغه سي اقدامات دي وشي لکه چې پخوا کې اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکانانو مهمه نه ده خو ختمشه د امریکا هغه وخت بل اوس په بل ترتیب به داخلیږي که را داخلیږي په ټول قوت کنټرول زور به را داخلیږي خو دې ته علاقه نه لري دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارو دي دننه په کور کې ډېر مسایلو سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړې دي په هغو اساساتو دوی مخته ځي دغه ترامپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلو چې دا د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیست دوی دې مدیریت کړي اما دا په دې معنا نه ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظره لرې ساتي چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب د یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس هم ګورو هم همدغه لاره روانه ده همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل نه کړي او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري پراګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوا امخارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي نه دنیا ډېر تغیر کړی د دینامیک د دغه کاوسې او د دې تغیر هغه سې نه دی لکه چې پخوا و دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پر مخ ځي
مننه ښاغلی جانباز له تاسو مننه بېرته درته راستنېږم ښاغلی اتمر د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیا سره مخ دي له چین سره د اړیکو نږدې کول روسیې سره په عین وخت کې د اړیکو پالل په عین حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د په رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه وو متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق و غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نشي او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي
خو په هر صورت طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساعد نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري ګرچې د بایډن تر حکومته پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه وو امریکا به پیسې ورکولې د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی دې خبرې وکړي امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل دغه مقامات سره دوی کتل لیکن اوس وخت کې د سیمه سیاست بل شی دی. مخکې زما عرض دا و چې ګورئ دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بل خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا دی، جنوب دی، آسیا دی، منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوه سیاست تعقیبوو چې هغه فارورډ پالیسي و، یعنی که تاسو دوی سره غرض هم نیوو دوی به تاسو سره غرض نیوو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورډ مخ په وړاندې په هر چا پسې د دوی کوره پسې د کوره پورې د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسو ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې، خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویلې چې موږ خپل امریکا کې دې څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطحه کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، یعنی تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورین معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور هم خراب، په دې معنی چې هم اقتصادي فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچې طالبان وایي چې مونږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم مونږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش هم خاصې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنې نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې.
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی، راشم جانبا صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانبا صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق لچین نه رسمیت پنړیوال رسمیت کې مرستې ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی، مالی مرستې دی چین باندې دوی حساب کولای شي، مشروعیت او حکومتولي کې ورسره همکاري کولای شي. او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی د ډیرو هیوادونو نه؟ آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
چین کې د بریدا او د دې اندازې مختلف شي د افغانستان په قضايا او کله چې لږ په اوسني دینامیک او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت باندې حکومت سره د دې بریدا مختلف شي، بیا کاملا فزیکي، مالی، سیاسي، امنیتي ملاتړ وکړي، دا زه شونه یو لکه لږ اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هیڅکله دا کار هیچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دسی نه کوي. چین لوبه کوي، اوس وګورئ چین حتی د شانهای جلسې ته راتلونکي جلسې ته طالبان یې دعوت کړي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مختلف دي، هغه رسمیات نه وري. بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویل، هغه دا ده چې تخمې چین اوس دا زده کړي دي چې ځینې کړۍ یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تخفیفو تخمي دي. دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي، معلومه ده چې خبرې ختمې نه دي پاکستان او د چین او د طالبان، د هغه ځای چې ځینې شواهد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم را رسیږي، هغه کویل کېږي چې یو داسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به تر ډېره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي، هغه هم بیا هم د همدغه تخمي د تخفیفو په پایله. او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړه چې افغانستان به د سیټیک په پروژه کې را داخلېږي، او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبۃ الله وایي چې نور به نو بل دنیا کې جهاد چې کېږي هغه به زما فرمان اوسېږي او هېڅ حق نه لري. او معلومه ده چې هدف پاکستان، معلومه ده چې هدف چې سیکي دی، او دا هر حالت دی پالیان چې اوسنی حاکمیت وړي ډېر لوی کړکېچ ده، ځکه چې طالبان یعنی د دې امکان نه لري چې سی سی پي د خپلې بدنۍ نه لري کړي. طالبانو انشاب نور سره سم مجھے ترتیب چین پل لو بکری
وختل خغله جان باز وبخی چې خبرم کته کوم، ما وختل پام دی تړاو پختنه وکم چې د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی؟ آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري تاو کنه د یو ګټي هڅه کوي، یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړي کېدو ټینګېدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري، او څه په ګټه تاوان ده او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب سره دي. په لومړیو کې تاسو یاد اوسېږي همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې پاکستان چین سره ډیر تړلې پاکستان نه ډیر لوی خاص ډول لري او هلته ورسره ډیرې نورې اړیکې هم فعال په لومړیو کې خو داسې هغه وایي که نه وایي دروغجن خپل چل کې ګیر شو په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډېر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راداخل شي او خپله یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مل کې په اصطلاح په دغه لویه لوبه کې خو هغه لوبې د هغه لوبه ټکنۍ شوه د سی ټی پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی که هغه سیاسي بحران دی که هغه اتنیکي بحران دی که هغه سیمه ییز دننه په کور کې بحران دی اقتصادي دی نور دی نور دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی او تاسو ګورو د دوی دغه د سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې پخوانی سیاست سره موږ له پاماني کوو منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی که هغه د اوبو هغه مسله ده که د تروریستانو د ګروپونو مسله دي ولې حاضر دي چې ډېر دوی خو نه وایي اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري مزبخل همکاران پخوانی هغې وایي چې ویل داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه ونکړي او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي نو په دې ترتیب د پاکستان علاقمندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي پلانونه چې دي هغه هم وشي تېر حده تدبیر شي داسې ګډه وشي او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان په دغه مدیریت کې وساتل شي لکه اوس چې چین دغه کار روان کړ.
ډېر زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي له روسیې سره هم وایي ښې اړیکې غواړو چین سره یې غواړو له پاکستان سره یې غواړي او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کې د ډېرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدې چې اوس سره تارونه غځولي دي. دې سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کړي او په دې کې به د هند له لورې څه یې وایا دا امکان لري او که نه لري منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او که نه کېدای شي زیان وویني پکې
په کل کې که داسې وایم چې سیمه ییز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی دې کې افغانان ډېر تاوان کوي او خدای نخواسته چې بیا به یو ځلی افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري هغه منافع د په نظر کې ونیسي ملي ګټې د په نظر کې ونیسي او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوخته څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي سیاسي تحولاتو سره دا پر مخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ هند هم لکه چې امریکا د سیمې نوتلی هند همداسې لاس تر زنې نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي. خو دا د طالبانو په ګټه دی، زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر ترس کړو، د دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړه، او دغه حد کې دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله ده. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې موږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډېر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دې نه هم وارخطا دی کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک. هغوی داسې ادعا کوي، البته دا ثابت نه دی، چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. په هر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیځو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغه ژمنو ته متحد دي. خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیځو هیوادونو ته ظاهرا یو له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان یې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منې کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیځ ته؟
داسې ده ښاغلیان چې داسې دوه خبرې دي. د یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعې په حالت کې دي، د شدید توسعې په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا هیواد. نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، د هند، دوی نور اهداف لري. په افغانستان کې په څنګ دي چې اقتصادي اهداف تبن لري، خو امنیتي او نظامي وضعیت دوی ډیر پام ساتي او د دې اجنډا اساسي انطباقي اجنډا همداد یا په څنګ کې مثلا ایران هم اقتصادي چارو په ذریعه کوي خو سرمایه گذاري مستقیما نه کوي عین ترتیب هندوستان په عین ترتیب چین چې مخکې پرې فصل ډول خبرې شوې دوی ته تر ټولو بېده چون دوی خپله د توسعې په حالت کې دي او دوی هغسې لویدیځ هېواد لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه هغسې ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه یا اوس نشو کولی چې څوک ملامت سلامت وي ځکه چې تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یې هغه منافع دي د تامین منافع دي اوس سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان دغه اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري خو د واقعیت په سترګه ګوري دغه دي همدغه دي نو دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي نو چا سره خبرې وکړي داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو موږ په نظر موږ ته نه ګورو
مننه جان صاحب دما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نه ورستي پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لن کراته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله له واکمنو سره مطرح ده نړۍ هم تاسو یاد کړه خغلی جان بازم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن موږ لسل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وی او بخی هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یوه پالیسي مهمه ده چې وی ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي پوهیږم چې ځواب به وګدي خو کلن ځواب راکړي
ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکوي ایدیالوژیک حکومتونه تر اخره ناکامیږي نو دا ډېر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپل دننه په خپل وطن کې خلک سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسیونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه هم نه افغانان بېرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنئ خبرې وکړئ دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړئ چې هغه باندې هم ستاسو تاسو نه خوشحالئ هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامینې کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطع کې تاسې هم د دغه عربۍ تر پښو لاندې کېږي او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغو هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولی شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به که د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دا خبرې در غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړې وهبندې پر مخلاړ
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یو منله او په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل له اوریدونکو مننه کوو دی او د دونکو ټلیفونونه مو نه خستلای شول ترې معذرت غواړو تر بیا اخی چاري الله
مخمل تکینو زلف سوری تا دکینو مخمل تکینو یا رسنو
Thank you.